السلام علیکم د آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو دا خبرونه پر فیسبوک آنلاین هم کتلی شئ د آزادۍ رادیو د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio دا خبرونه په خبرونو پیلو نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي یونما په یو ټویټ کې ویلي دا مهم سند د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي سکل د بشري حقوقو نړیواله ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 15 کلیزې سره برابره ده طالبانو په تیرو نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو تر څنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډیر محدود کړي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوالو نیوکو ته په ځواب کې نن ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د وګړو بشري حقونه د اسلام له اصولو سره سم خوندي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د افغانستان په ګډون د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له ځنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي د پریکړه لیک په متن کې راغلی چې د بسپنې ویشلو اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي څو دا یقین ترلاسه شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدرس په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده قمرګلې چې ویل کېږي په 1 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله پاکستان ته او له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوه میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې 3 لوڼې او 3 زامن دي د قمرګل او زاخیل زوی ایمال زاخیل هم سندرې وایي په یو نوی راپور کې ویل شوی دی چې په ایران کې لږ تر لږه 4 معترضان په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د اعدام له حکم سره مخامخ دي د اعتماد په نوم خبری خپرونې په دې راپور کې چنن خپور شو د دې کسانو نوم لړ خپور کړی چې د قضایي ادارو لخوا د الله پر ضد په جهاد تورن شوی دی د تورته د ایران په قوانینو کې د اعدام د سزا اټکل شوی دی د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 پرتګال مراکش او د شپې په 11:30 فرانسا له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي د دې دوو لوبو بریالي لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته وتل دا خبرونه قدر من اوریدونکو خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده په دې اړه یو راپور لرو او د بشري حقوقو پر روان وضعیت د یوې شنون کې نظر اخلو
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه علني نقص کېږي بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی
د هېواد د نوموتې سندرغاړې میرمن قمرګل د هنري میراث په اړه د هغې له زوی ایمال زاخیل سره خبرې کوو
د دې هغه خدمت او زحمت چې د ایستلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي
په نورو موضوعاتو کې سعودي عربستان او چین وایي باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان بیا د ترګرو په امن ځاله نه بدلیږي د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د دودیزو لوبو میله
نیزه بازی ده موټر سکل ځغلونه ده چرماغ ګټل دی یعنی مټک خسای خسای دی کبړی دا تیګه چونه دا
نور مطلب هم لرو او ردو تیرا سره وسی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د خبرونه لمړی مطلب ته د بشری حقوقو د نړیوال ورځ سره سم په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی استازولۍ یا یونما ویلې دي چې د افغانانو بنسټیز بشری حقوقونه او ازادۍ زیانمن شوې دي. یونما نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د کرامت او بشری حقوقو له اړخه وسنی ناورین ته د پای ټکی کېږدي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په مستقیمه اړیکه را سره دی او نور جزئیات راکوي. ظهیرمل صاحب،
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیزي. یونما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړي اعلامیه کې لیکلي دي چې اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خراب شوي او اوسنۍ واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. یونما زیاته کړي طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره په داسې ډول چې خبريالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغیزمنې کړي، د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو، شکنجه او ناوړه چلن قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سرنیونې او توقیفونه هم مستند کړي دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یونما د مشر روزا اوتانبای والا قبل پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړي توګه د نجونو خوځو په بنسټیزو حقوقو محدودیت پای ته ورسوي. یونما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته افغانستان څلور ویا کال وړاندې مثبت رائے ورکړي غاړه کیږي او د انساني کرامت او بشري حقوقو لارخه اوسنۍ ناورین ته د پای ټکی کیږي. یونما داسې مهال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو له حقوقو په پراخ سرغړونې تورندې. اخوا بیا د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د بشري حقوقو په اوسنۍ وضعیت باندې ژور اندېښنه ښودلې ده، ویلي طالبانو په دوامدار شکل افغانستان کې د بشري حقوقو نقص ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتره شام په خپل پیغام کې ویلي چې نړۍ د بشري حقوقو پر وړاندې له بیساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده. هغه ویلي چې لوګ او بیوزلی مخ په ډیرېدو ده، د سلګونو میلیونو خلکو اقتصادي او ټولنیز حقوقو له خطر سره مخامخ دي، مدني فضا د تنګیدو په حال کې ده، په د رسنیو ازادي او د خبريالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دي او پر بنسټونو باور لمانځه تللی. په ځانګړي ډول د ځوانانو لخوا کورونا او با د خوځونجونو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او نجات پالنه د زغم نشواله او تبعیض په پراخه کچه لمانځه تللی دی. انټونیو ګوتریش پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې ټولمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو د خپل ژمنتیا بیا تازه کړي. خغل ګوتریش همدا ډول د ټولو هاو کسانو ترمنز چې اوس مهالي بشري حقوقونه تر ګواخ لاندې دي، لاوی سره د ولاړېدو ډاډ ورکړی دی.
ډیر زیاته مننه امید ظهیرمل د ازادۍ راډیو خبریالو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما او همدارس د ملګرو ملتونو د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول. نن د دسمبر 10 په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. خو ګورو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په څه حالت کې دی. بیا هم امید ظهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ښځو د حقوقو له فعال شینکی کروخیل سره دا موضوع په بحث کې څیړلې او لمړی ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د وګړو بشري حقوقو څومره خوندي دي.
زما په اند باندې په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقوقونه په یو نوم په بل نوم باندې علنی نقص کیږي. بشری وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پیغام سي د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکل باندې ولري ترڅو پر ولس پوه شي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوی؟ ځکه چې دوی د هر شخص سره د خپل ځله او خپل خوخه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محروم دي، او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړي دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځیدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د یو حرکت جوړولو حق نه لري، او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوی یاستئ. تیر شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي او مجبور دی چې ورته احترام وکړي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمی درجه په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین چې جوړ شوي وو چې د اولین منبع دغه اسلام او شریعت وو، هغه هم نن ټول لغوه کړي. او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وګورئ چې هغه ورځ یو څو یو تن قصاص ای واکن دغه قصاص ټول هغه شرایط چې باید وای هغه دی واکن مراد کړی دي. ای ضرورت ده چې په مازر عام کې یو افغانان څومره یو بد حالت نه تیریږي، نور مروانی کې په ضرورت نور تکلیفو باندې اخته کې وبسته کابینه روانه دي د انسان وژنو. ای هغه پسغه تماشا لري چې باید ولس پر اټول سی او یو نفر څنګه په آزاد کېږي، په تکلیف کېږي، په ترقه ماجل کېږي.
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیوال ټولنې دام د چې دوی ته رسمیت ورکړي او وسنۍ رژیم مشروع اعلان کړي. ترخوای بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لاسلیک شوی کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه ووسی.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي، او دوی په مقابل کې دوی له یو کیش نه څه ډېره ویره لري د ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پورې یو ویره د خلکو په منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبور سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي تاسو ترمنځ او تاسو په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول ده هیڅ معقوله لار نه ده. نو دی واخه منل شوی حکومت داری ده، نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کانادا کې د افغانستان په خوانی سفیره د بشری حقوقو فعال شینکی کړوخیل و چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه تاسو کولای شي چې پر فیسبوک هم په مستقیم ډول په ژوندۍ بڼه وګورئ. facebook.com/azadiradio de azadiradio de facebook pane patada warzo normal zatuta de saudi arabistan aw chin mashran wili bayat dart tarlas shi che afghanistan ba bia de terroristano pa aman zalana badligi de saudi pacha malik salman bin abdulaziz al saud aw sadr azam mohammad bin salman de chin lawal smasher shi jinping sara pa jalanasto aw de khalij de shura de hamkari pa sar mashri zake de afghanistan par arwan do masailo bas kare. د طالبانو له چارواکو هم د دوی په بحثونو کې غوښتنه شوې چې باید د ټولو خلکو د بشري حقونو په ټینګښت کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د موضوع نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د خلیج د همکارۍ شورا د سرمشریزې په اعلامیه کې د افغانستان د اړوندو مسایلو له هغې ډلې امنیت او ثبات او بشري حقونو یادونه شوې ده. دا سرمشریزه پرون په ریاض کې ترسره شوه. د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو سربیره د چین ولسمشر شی جن پینګ هم پکې ګډون کړی و. د شورا مشرانو د انرژۍ، اقتصاد، د همکارۍ د پراختیا سربیره د سیمې او ترهګرۍ اړوند ځینې مسایل یاد کړل چې افغانستان یوه مهمه برخه وه. په اعلامیه کې مشرانو په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د خلیج د شورا مشرانو او چین په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ وکړ چې ډاډ ورکړي د افغانستان خاوره بیا د ترهګرو په امن پټنځای ونه وړي او یا ترې د مخدره موادو کاروبار روان نه وي. په اعلامیه کې د طالبانو له چارواکو غوښتل شوي چې د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو، ګټو او ازادیو د تعمین په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د خلیج د شورا تر سرمشریزې مخکې د ورځې په جریان کې د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او ولیعهد او صدر اعظم محمد بن سلمان د چین له جمهور رئیس شی جن پینګ سره په ناسته کې د افغانستان په اړوندو مسایلو بحث کړی. د سعودي دولتي خبري اژانس لیکلي چې دواړو لوریو له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو په چټکتیا خبرې کړي څو په مټې د افغانستان د بشري حالت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. دوی هم د افغانستان امنیت او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې باید ډاډ حاصل شي افغانستان د ترهګرو او توندلارو په امن ځاله ونه وړي. طالبانو مخکې ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي او هم یې ټینګار کړی چې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې کلکه مبارزه کوي. بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د خلیج د همکارۍ د شورا غړي دي چې له چین سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لري. له دې ډلې هیوادونو قطر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او چین له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. قطر له کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د همګړۍ له طالبانو سره د بهرنیو او لویدیځو چارواکو اکثرې ناستې د قطر په کوربهتوب ترسره کیږي. همدارنګه متحده عربي امارات هم له طالبانو سره په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د هوایي ډګرونو د کنټرول، څار او خدماتو لپاره همکاري کوي. چین بیا له لومړي سره د طالبانو لپاره د همکارۍ ډاډ ورکړی او له هغو محدودو هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتیک استازولي پکې فعاله ده او طالبانو یې هم له همکاریو هرکلی کړی دی.
د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې پرون د سلګونه خلکو په ګډون د پخوانیو او دودیزو لوبو نندارې ترسره شوې. د لوبو تنظیمونکو وویل د لوبو څخه یې هدف د خپلو پلرونو او نیکونو د دودونو ژوندي ساتل او خلکو ته د تفریح د موقع برابرولو. په دې میله کې د ځوانانو لخوا د نیزې وهلو، خوسی خوسی تیګې اچونې، موټر سایکل ځغلونې او د اوسني عصر یو شمیر رزمي لوبې ترسره شوې.
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ د درګي په صحرا کې د یو شمېر دودیزو او پخوانیو لوبو میله جوړه شوه. د برنامې تابعیا کوونکو وویل د دې میلې موخه دا ده چې دوی د خپلو پلرونو او نیکونو هغه پخوانیو سیمه ییزې لوبې راژوندۍ کړي او ترڅنګ یې د خلکو تفریح وشي. د خوست ورزشي عامر عطاولا کډوال ازادۍ راډیو ته وویل دا دودیزې لوبې دي چې خلکو لپاره ډېر ارزښت لري، نو ځکه دوی وپتیله چې د خپلو لرغونو او سیمه ییزو لوبو دود پیاوړی کړي.
تڼۍ کې دغه ورزشي نمایشه دایر کړي چې د هغې جملې نیزه بازي ده، موټر سایکل ځغلونه ده، چرمغ ګټل دی، یعنی مټک خسای خسای دی، کبړی ده، تیګه چونه ده. د دې خاطر هم دا خو بلله چې د ځوانان راپورته شي خپل پخوانی انانات دی بیا را ژوندۍ.
یا د سپورتي میله د تڼیو د خاروالۍ او د خوست ورزشي امریت په نوښت د ځایي سوداګرو او پانګوالو په مالي ملاتړ جوړه شوې وه چې د سلګونو ځایي خلکو سربیره پکې د دې ولایت د نورو سیمو د لوبو مینوالو هم برخه اخیستې وه. د خوسۍ خوسۍ د سیمه ییزې لوبې لوبغاړي رهي بادشاه وویل
پلارانو تاریخ یې بیا تازه کوي، نوی کوي یې کتاب ځای ارواح وشي دادی کې د خلک یوځی ته شي ستیری شي. زه ډېر پاک یم، نن دامره رش دامره په وځی کومه ولدلای کې نن دادی کې ډېر سات می تیر کوس، خاص خالو به وکړي کبوډي کبوډي وکړي، ډېر پاک یم.
د تړنۍ ولسوالۍ لسګون ورزشکارانو د نورو لوبو په خوا کې د سخت رزمي ورزشي لوبو نمایشات هم تر سره کړل. دوی ډلې وغځېدل چې ور باندې پوځي رینجر ګاډی تیر شو. موټر سایکل ځغلونکو د دوی پر سینو موټر سایکلونه وخیژول او د یو شمېر ورزشکارانو پر خېټو د مارتول یا لوی سیټک په واسطه دوی دوی غټې ډبرې ماتې شوې. استاد عبدالرحیم عبدل کمنډو له ورزشي امریت غوښتنه وکړه چې دا ډول برنامې رواني وساتي.
نن راتلون کین سال خو جوړ شي د هر قسمه نوکه نشئی مواد او مختلف امراض څخه دی په امن کې شي ورزش دی د خاصه حد زمیندای.
په دې میله کې د کبډي په زړه پورې لوبې هم ترسره شوې چې د لیدونکو لپاره ډېرې په زړه پورې وې. لوبغاړي روف دیوانه د کبډي لوبې د سرنګوالي په اړه وویل:
خوګالو بادو دا و ته و ته کسون کې دواد به د کنه وی څلور 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 بوسي یو به د غته به سي څلور کسون کې به څلور به سینه و ته نسی یو کاس به نه وروزي ایو کاس کا پاره راکا پاره راغ ادار کنده.
د خوځ د تړنیو خوروال عثمان حیدر چې د دې لوبو ته تابع کوونکو لړلې وویل دوی به بیا هم د ځوانانو دیوالي په ځوانانو کې د ملي فکر د تقوی او سپورت د هغه د حاصلولو لپاره د خوځ په نور سیمو کې هم ورته دهی او سپورتی برنامه تر سره کی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو د دې خبري مجله په پته برخه کې د میرمن قمرګل د هنري میراث په اړه د هغې له زوی سره هم خبرې لرو، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته ورځو. هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین وایي له مخکنۍ موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو په کافي اندازه غله دانه نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو بار بیړۍ منتظرې ولاړې دي. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیه او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب موافقه شوې وه، او وروسته لدی چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي، او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون تنه غله او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غله نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. د دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې څلور اتیا بیړۍ منتظر دي، او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي، او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ هم دا راز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د هیواد مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل پرون د دسمبر په 9مه د کاناډا په تورنټو ښار کې په حق ورسیده. د نوموړې کورنۍ وایي چې د سرطان ناروغي درلوده، او په دې وروستیو کې روغتیایي وضعیت ښه نه و. قمرګل د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي و چې په پښتو او دري ژبو یې سندرې ویلې دي.
خو پرنجو دا توري شوې سترګې د تل لپاره پټې او دا غږ د همیش لپاره چپ شو. میرمن قمرګلې په وکلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړه او په نږدې اویا کلنۍ کې مړه شوه. په تیرو شاوخوا شپږو لسیزو کې زرګونه سندرې وویلې او د شهرت لوړو پوړیو ته ورسېده. لومړنۍ سندره په ما مین سترګې د سری دي نن د ډېر ژړلې دي نه لسګونه کاله وړاندې د راډیو افغانستان د څپو له لارې تر خلکو ورسېده، او ګڼ شمېر مینهوالې پیدا کړل. دېرش کاله وړاندې په راډیو افغانستان کې د ثبت شویو سندرو شمېر 3000 ته رسېده. د میرمن قمر ګل دا سندره چې لا هم ګنډش میرمینوال لري او آن په وست وخت کې ډیری ځوانو سندرغاړو په نوي وبڼو ویلې خو ښایي هغه سی خوند پکې نه وي. میرمن قمر ګل د خپل هنري ژوند په دې اوږد سفر کې د محمد ظاهر شاه، سردار داوود خان، ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د سندرو ویلو له امله بیلابیل میډالونه ترلاسه کړي دي. دغه شان یو وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا ورته ورکړل شوی دی. د قمر ګل زوی ایمل زاخیل چې هم یو ځوان سندرغاړی دی د خپل مور د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ستلی وغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې وي.
خغلی زاخیل وی د مور په لار زیو خپل هنري فعالیتونو ته دوام ورکوي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورونی یو جګړو لامل لومړی پاکستان او وروسته له هغه ځای کاناډا ته کډواله شوه او لتیرو دوه ویش کلونو راهیسې هلته ژوند کوي. مشهور سندرغاړی هارون پاچا د میرمن قمرګل د مړینې خبر ته په اشاره سره وایي چې نوموړي زیات ځانګړنې درلودي او تشبیه ډکه نشي.
قمرګل لسیزي د پښتو موسیقي خدمت وکړل، سندرې وویلې او یو خدای خپل ځانګړی आवाज او اندازو، او بل د غیر په سندرو کې د استاد محمدین زاخیل د هنر د کمپوزونو او د هارمونیم او باجه خواږه هم شاملو دي یو ځای کار وکړ.
خغلې پاچا وایي د قمرګل سندرو ډیری و نارینه او خزینه او هنرمندانو الهام اخیسته او دا کار به لسیزې دوام وکړي. میرمن قمرګل له استاد محمدین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند سمری درې لونې او درې زامن دي. زاخیل هم د افغانستان له مشهور سندرغاړو کمپوزرانو و چې څو کاله مخکې مړ شو. قمرګل د ننګرهار ولایت په کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې په کال 1946 مریض کې پیدا شوې وه، خو د شاوخوا کلونو په عمر د کاناډا په تورنټو ښار کې مړه شوه.
د قمرګل د ژوند او هنري میراث په اړه راپور مو اورېده. د میرمن قمرګل مړینه د افغانستان هنر او موسیقي ته څومره لویه ضایعه ده؟ محمد خاطر پردیس د میرمن قمرګل لزوی ایمل زاخیل څخه دا او ځینې نورې پوښتنې په دې مرکه کې کړې دي.
کم وخت نه چې افغانستان کې رادیو او ټلویزیون نو، دا خبره د شپیتو کالو نه فکر کوم چې شپیتو کالو پورې رسیږي. د رادیو نه د خپل هنر د ننګرهار د ولایت نه شروع کړی او ډیر د ماشومتوب نه یې سندرې ویلې، تر کوم حده پورې چې بیا د دې هنر شهرت دومره ډیر شو چې په د ښار په سطح باندې د ننګرهار په ښار کې په مازاده جشن یا په دغه محفلو کې به دې ګډون کولو، راغه پوری چې افغانستان ملی رادیو هغه وخت کې او د استاد خیال نظر په دی باندې وشو، به هغه ندا خواهش وشو چې هغه کابل ته راشي. نو په کابل کې به زما پلار استاد محمدین زاخیل سره د آشنایی پیدا شو او د هغه شاګرد و چې دغه شاګردی استادی به وروسته د دې په واده باندې بدل شو.
د افغانستان د موسیقي او هنر د پاره د میرمن قمرګل مړینه ستاسو په نظر څومره یو لوی ضایعه تاسو بولی ده؟
دا اوس اوس فعلاً چې څومره مسندري د پښتو موسیقي منګه ورو دی کې بزه ما سره ډیر د موسیقي کم پوهه خلک چې لري هغه به دا هم نظر ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم اندرې اوسم اورم چې په سلهاو نوې سندرغاړي وای او د پخوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډیر یو غټه ضایعه ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ستلی وغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
بله ایمل جان، کدا هم را ته وایست چې تاسو په ټوله کې میرمن قمرګل کله له افغانستان نه کډوالۍ ته مخه کړله؟
وخت چې د افغانستان مشکلات پیدا شو د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت و هغې وخت کې به زمونږ دپاره مشکلات زیات و. زما ورور په هغې وخت کې شهید شو، یو بل ورور مې ورک شو، لا درکه شو، مور مې ډیر زیات غمونه ولیدل. نو موږ مجبور شو چې هیواد پریږدو. بیا هغې وخت کې مهاجرت ژوند شروع شو. یو څو کاله موږ په پاکستان کې ژوند کولو. بیا د پاکستان نه موږ کاناډا ته راغلو. کاناډا کې ژوند کوو تقریبا 2 کاله کېږي چې میرمن قمرګل دلته په کاناډا کې ما سره اوسېدله.
ایمل زاخیل د میرمن قمرګل هنرمند زوی و چې د ازادۍ راډیو د نن ماښامنۍ خبرې مجلې په پای کې خبرې کوي.